څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب له راپورونه ورکړل شوی دی. ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په لیشورو کې د دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوه. شخړې سهار وختي پیل شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه 19 پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتي سرچینې د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. بلخوا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستانی پوځانو په ډزو کې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې لښ تر لښه 3 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 2 تر ټپیان دي. د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي کرشې د نږدې سیمو کې شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت پر خپل اکسپانه لیکلي چې د فرضي کرښې بلې خواته په څو ساحو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړو پټنځایونو او مرکزونو انتقاماً تر برید لاندې ونیول شول چې پر افغانستان ترې بریدونه تنظیمېدل. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپور ورکړل شوی دی. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لشه څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روختون ته چیرمه شوی چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لور توغول شوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې وی ایتالوي خبریاله د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې ده. د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوې ده. د وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالې کاری ویزې درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې و.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشئی موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې دروغ خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد را ته پیدا کړی دی.
اول سر کې خوسړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معاینات وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر سه لکومی ورزی رئیسی چی لپانتون پر رخصتی را غلایم طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی
دکتر صاحب طولش پای پویش را تیره کرد دیر پا تکلیب دی خدای بکوی تو بکوی غمی وخوره
خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یو کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یو یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنۍ او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلن راهیسه نشئی تو کی کاروی
ولا بس دغه غربت بود دیوسی بود
بیوزلی او غربت وو بل دلیل مین تو پو نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لتیرو 19 کلونو راهیسه په نشئی تو کو روغ دی و دای د دغه تو کو لپاره خو دوه ورسته اوس بلوی دی زه حوزه کې د روغ د درملنې پیو مرکز کې د روغ دود درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغ دود درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خبرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتۍ د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2250 منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشي مادو استعمال کورنی او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشي مواد استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي او انده چې کله کله د قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغ خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي مواد استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مول ارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې لکه سروتونین او دوپامین، دغه ماضي برخو کې کله احتلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود به د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته د مواد نه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیز لري. ځینې نشي مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانت، یعنی شیشه، کافین، چې دا نشي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشې کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري. خصوصا مهمه برخه سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت، نشه یي موادو ډول، د کارونې موده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانه نه رخصتي کوي، دوی باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به په کور کې، یعنی د شفاخانه نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه، مثلا د غوسه وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لري راپشي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سق دغه ماشوم په مختلفو وختو کی کله چې مخدره توکي استفاده کی اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کی دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبی کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتری شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشي مخ کې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول دای چې 15 کاله یې هلته تیر کړی وای چې د نشي له عمله ویزه ختم شوه او به کار وسو خاکسار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې کمی نشن نه کولای اوس په می آرام ژوند کولای دا چې خاکسار ولی او څنګه موتات شو خپل لمړی نشه لڅ شي څخه پیل کړ او د نشول عمل نور د سټډول سنوز سره مخ شوی دی په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړې ده
مخکې مې سعودي کې وجیبه کوله سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی غو باندې بیا هلته سوري کې په مکه مزمه کې خو هلته دی به مو کار ممنوع ده هلته به مونږ نه شال زوري ځکه هلته غرونه دي هغه ته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کی پاتېږي کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقم دوا ده هغه بیا درد درد کې بیا بوکلین نه دی بوکلین باندې بیا ټکه یغه کې بیا تعمیرات راځيږي یاره زه که درته وایم چې یو ډېر سکلو به یم مواد مخدر باندې اول به مې چرس کول خو بیا ځکه مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم یعنی 15 کاله به کېږي شیشه څکوم ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپېږي یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې دلته به دا مشکل وي دلته به دا مشکل وي یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راونی یاره که درته ووایم ډېرې به مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به هم راخیستلی 200 به هم راخیستلی 100 به هم راخیستله نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به هم ویلي 2000 به هم ویلي همدغسې به مونږ ویلي پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې یو ورور هم په سعودي کې وو او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې نو موټر باندې به مو پیدا کولې ټیکسي مکسي به مو کوله یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه او ما بخپله ډیر ویل چې زه د نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده، یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي، خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندي کوو. ما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور و، ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلی دي، یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کمه کله کله زه خپله ډېر ورته خواشینی سم. یعنې که درته وایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، ما نه پوه پوه خلک دي، عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې، مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده، او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به موږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شي دا چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اخونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو، او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې سعید د پانتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی. سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیران او ورخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې یې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
مامي څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نه شم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
سمه غوروه، که مې شاو خوندې والانو ته څه که بیا به نه تی او نه به دې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه. هلکه راشه ته پر دغه بل چوکۍ کېنه. خوري څنګه شو معاینات مو وکړل؟
هو مو کړل.
ته راکړه
زه معاینات ورک.
ها دا دی ډاکټر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دا راته وایي چې اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب؟ له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه. ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب نور نه شي خلا پریک دا په ټول عمر کې می سیګریټ هم خلیته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډری دي.
څه شي پوډری؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم. لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشانه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کولا او زه معتاد شویم؟
علت دا دی تا هلته هر ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې ورخطا کېږه مه، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري کړه.
وای خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډري سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورک کړي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.